دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د ماخام ونیوي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې سهار مو نیکمرغه د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه پیل شولې په سر کې څو خبرونه اورئ کې وی پامدیال کې امریکایي چارواکو ویلي دي ښایي د تور په نامه د هوایي دفاع سیستم به د غلطکه خطر ګڼلوي او هغه به یې وشتلی وي تور د لنډ واټن هوایي دفاعي سیستم دی چې الوتکې او هغه وسلې په نښه کوي او خنثی کوي چې خپل هدف په دقیقه توګه ولي دغه مسافروړونکې الوتکه تېره اونۍ څو ساعت وروسته تر هغه ولوېده چې د ایران پوځ په عراق کې د عین الاسد په هوایي اډې توغندي وار کړل په الوتکه کې ټول 168 سپاره کسان ووژل شول اروپایی چارواکو د ایران سره د اتمی موافقې ملاتړ کړی دی او اندېښنه یې ښودلې که د جنجالونو زیاتېدل همداسې ادامه پیدا کړي ښایي په سیمه کې به د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونه بیا پیدا شي د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ وروسته تر هغه عاجله غونډه وکړله چې امریکا په عراق کې د ایران جګپوړی قمندان قاسم سلیمانی ووژه او په ځواب کې ایران په عراق کې په هغې نظامي اډې برید وکړه چې امریکایي عسکر پکې دېره دي د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ چې دی غونډې ته ورغلی و وایي چې په عراق او سوریه کې د داعش په خلاف مبارزه کې ډیر پرمختګ شوی دی خو لا هم دا ډله له منځه نه ده تللې د عراق موقتی صدر اعظم د امریکا نه غوښتي دي چې د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان د کار وکړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د عراق دا غوښتنه په غوڅه توګه رد کړله د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي عراق او امریکا باید د همکاریو په تعهداتو کار وکړي د عراق صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي او دی ورته ویلي دي چې په عراق کې د امریکا تازه اقدامات د منلو وړ نه دي او دا کار د عراق د خودمختاری نه سرغړونه ده صدر اعظم عادل عبدالمهدي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه غوښتي دي چې د عراق د پارلمان د غړو پریکړه لیک دي عملي کړي او د خپلو عسکرو د ایستلو په لارو چارو د کار وکړي خو مایک پمپیو د جمعې په ورځ وویل چې امریکایي عسکر به په عراق کې پاتې وي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه تازه پریکړه لیک کې ویلي دي چې د سوریې هغو سیمو ته چې یاغیانو په لاس کې دي یوازې د ترکیې د لارې بشري مرستندویه مواد انتقالیدای شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو باید پریکړه کړې وای چې د سوریې دغه سیمو ته چې د یاغیانو په لاس کې دي بشري مرستې یا بیخي بند شي او یا د ترکیې د لارې ورشي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي دي چې سوریه په شمال لویدیځ کې یې د 209 او په شمال ختیځ کې یې د 1.3 میلیونه سوریانو سره بشري مرستې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي په دې باور دی چې د امریکا د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ روانه شخړه به د افغانستان د لانجې د سوله ایزې هوارۍ لپاره د طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو ته زیان ونه رسوي په قطر کې د طالبانو مرکشي پلاوی ویان وویل انکشافات به د سولې په بهیر منفي اغیزې ونه لري ځکه چې د سولې هوکړه لیک د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ نهایي شوی او یوازې دواړو لورو لخوا لاسلیک کول یې پاتې دي امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې په یمن کې هم د ایران د قدس ځواکونو د یوه قمندان د وژلو هڅه شوې وه خو دغه عملیات نه دي بریالی شوي د امریکایي چارواکو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د نومنه ښودلو په شرط ویلي دي چې په یمن کې د عبدالرضا شهلایی برید په هماغه ورځ شوی و چې په عراق کې د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی ووژل شو د امریکا د دفاع وزارت په دې هکله تبصره نه ده کړې امریکایي چارواکي وایي شهلایی په 2002 کال کې د عراق په کربلا کې د هغې حملې بندوبست کړی و چې 15 امریکایي عسکر پکې وژل شوي ول او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د یو نوي فرمان په ترڅ کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران رژیم د امریکا د پرسونل او شتمنۍ پر ضد وروستیو حملو مسؤول بولم او د هغه لاس رسۍ د پام وړ عایداتو ته پرې کوم چې کېدای شي د اټومي وسلو د مزایلو انکشاف واخیستل شي د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غږ
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. زه نظرانه ایسوزیم. د امریکا د استازو مجلس د کانګرس د موافقې پرته د ایران سره د جګړې په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د صلاحیتونو د محدودولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی ویلي دي رایګری یو واضح پیغام وړاندې کو او هغه دا چې قانون جوړونکي د جګړې د اعلان په برخه کې د خپلو قانوني حقوقو غوښتن کړي، ځکه د جګپوري ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وجل کېدو اغیزې اوس هم په نړیواله سطح محسوسېږي. پام وکړئ د رپورټ ته.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونه کوي ل خپل امر څخه چې قاسم سلیمانی پکې ووژل شو دفاع کوي.
زکه مو دا کار وکړ چې هغوی زموږ د سفارت د الوزولو هڅه کوله. موږ همدارنګه دا کار د یو شمیر نورو دلایلو لپاره وکړ چې علت یې ډېر روښانه دی. یو څوک ووژل شو، زموږ یو پوځي ووژل شو، یوه اونۍ مخکې خلک ډېر سخت ټپیان شول او موږ دا کار وکړ.
خو د استخباراتي معلوماتو په اړه هغه محرم معلومات چې د سلیمانی د وژل کېدو لامل شول، دیموکراتانو ته د حکومت د هغې ادعا په اړه چې قریب الوقوع تهدید موجود و ګڼ شمیر پوښتنې پرېښي دي. د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل وایي
This administration hasn't given us any reason to believe that this is
د حکومت مقتداسي یو د نن روانه کرچی باور وکړو. دا حقیقت دی، د دغه حکومت بهرنی سیاست د امریکا رهبری کمزور کړي، سموک ډیپلوماټان په ګوندو کړي، متحدین بیگانه کړي او لخپل تعهدات لري شوی یو لیو کارکېټس خپل کارکېټ تتلیو.
په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډو د ایران د مزایلو له بریدو وروسته سیمه ایز تاوتریخوالی مخ په کمیدو ښکاري، دیموکراتان وایي د جګړې د زیاتېدو په برخه کې د جمهور رئیس د واک د محدودېدو لپاره رایګیری ضروري وه. د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل زیاته کړه
که جمهور رئیس غواړي چې د ایران په وړاندې نظامي ځواک وکاروي نو کانګرس ته دې راشي. هر جمهور رئیس باید کانګرس ته راشي. موږ یوازې د جمهور رئیس ته مقررات نه جوړوو، موږ د هر جمهور رئیس لپاره مقررات جوړوو.
د لسیزو راهیسې سپینه ماڼۍ کله دیموکراتانو سره وي او یا هم جمهوري غوښتونکو سره د جګړې د اعلان د صلاحیت په اړه له کانګرس سره جنجال کړی دی. له بروکینګز انسټیټیوټ څخه سارا بندر وایي
What President Trump has done here is to push the envelope just a bit farther by in essence saying
هغه څه چې ولسمشر ورکړ تر معمولي حدودو زیاته و، چې وای ویل د جګړې د واک د قانون د رعایت کولو لپاره ټویټ روحانه ده، چې هغه ټویټ د جګړې د قدرت د قانون د تګلارې سره مطابقت نشي کولای. احتمالا چې ولسمشر د نورو ولسمشرانو په پرتله په دې ځای کې کانګرس ته په کم سترګه کتلې دي.
جمهوری غوښتون کې استدلال کوي چې رایګیری د ټرمپ د جګړې پر قدرت تاثیر نه کوي. کیوین مکارتی وویل
Resolution before the House is non-binding.
د استاذ د مجلس پریکړلیک اجباري نه دی، د قانون قدرت نه لري.
جمهوری غوښتون کې همدارنګه وایي دا په نړیواله سطحه یو خطرناک پیغام استوي او هغه دا چې جمهور رئیس د خپلو صلاحیتونو په چوکاټ کې اقدام کړی دی. د استاذ د مجلس جمهوری غوښتون کې غړی میچل مکاول وایي
instead of supporting the president unfortunately
د جمهور رئیس د ملاتړ پر ځای زړه ورکوي.
ټاکل شوی ده د امریکا سنا مجلس هم راتلونکي اونۍ ورته پریکړه لیک ته رای ورکړي، خو د رای ګیري ابتدا کې د بحثونو لپاره لار پرانیزي. دیموکراتان وایي که ټرمپ یوې بلې جګړې ته مخه وکړي نو د دوی ډېر احتمالي اقدام به د بودیجې ځنډول وي. خپلواک سناتور برني ساندرز وایي
for us to once again come together
اوس د دې وخت چې موږ او تاسو یو ځل بیا یو موټی شو او دا یقین رامست کړو چې جمهور رئیس د کانګرس له موافقې پرته له ایران سره د جګړې لپاره یو سنت هم نه لري.
هغه څه چې قانون جوړونکو له دې وړاندې په افغانستان او عراق کې هم د امریکا د حضور په اړه کړی چې لږ بریالي شوې دي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ایران د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي بورډ او د امریکا د پیښو د سیړنې ادارې ته بلنه ورکړې چې د یوکراین د غورځېدلې الوتکې په سیړلو کې ګډون وکړي. ایران له دې وړاندې بوئنګ ته د الوتکې د تور بکس د ورکولو ډډه کړې ده. په تهران کې د یوکراینی مسافروړونکو الوتکې تر غورځېدو وروسته د امریکا او کاناډا په ګډون ګڼ شمېر ملکونو غبرګون ښودلی دي. د کاناډا د ایران لخوا وشتل شوې ده.
په تهران کې د اوکرين مسافر وړونکو الوتکه غورځیدو څخه وروسته د کاناډا په ګډون غنو هیوادونو خبرګون خوله دي. تهران تر اوسه د الوتکه توربکس یا جابا د بوئنګ شرکت سپارل نه ده، خو نن ویل چې دوی بورډ وایي چې دغه الوتکه تیرون ته به یو معتبر استازی ولیږي. همداشان ایران د الوتکه جوړولو شرکت بوئنګ ته هم بلنه ورکړي چې په تیرون کې ګډون وکړي. تر اوسه معلومه ده چې د بلل شوی دوو امریکایي ادارو په کومه کچه استازي په دغه څېړنو کې ګډون وکړي، ځکه د امریکا له خوا پر ایران بندیزونه لګول شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې دي. اوکراین هم 50 کسان د الوتکې د څېړلو لپاره تهران ته لیږلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یو شمېر رسنیو د راپور په غبرګون کې ویل د الوتکې د غورځېدو په اړه خپل شکونه لري. هغه ویل یوه بوګنون کې پیښه شوې ده، الوتکه په وی نامساعد فضا کې پرواز کاوه، ممکن کوم کس تیروتنه کړې وي. په همدې حال کې امریکا غږ ته د امریکا د ترانسپورت د محافظت ادارې په یو لیک کې دا خبره تایید شوې ده چې د بوئنګ الوتکه د پرواز او د غورځېدو په اړه د ټولو جزئیاتو څېړل لپاره د امریکا د کورنۍ چارو وزارت سره اړیکې نیولې ده. د کاناډا صدر اعظم جسن ترودو وایي دوی شواهد موندلي چې ایران دغه الوتکه ویشتلې ده. خاغلی ترودو
وایي from multiple sources including our allies and our own intelligence
موږ د خپل او متحدینو له بیلابیلو استخباراتي سرچینو څخه شواهد ترلاسه کړی چې خی الوتکه د ایران لخوا لزمکه څخه هوا ته موزایل باندې وشتل شوې ده.
بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن وایي چې دوی هم د کاناډا او امریکا په چیر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه د ایرانی الوتکه ضد میزایل باندې وشتل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم وایي
it is absolutely critical
دا ډیره مهمه ده چې دغه ناوړه پیښې په اړه بشپړې او رڼې څېړنې وشي. په دې کې به ټولې هڅې شاملې وي څو ډاډ ترلاسه شي چې موږ د تور باکس ثبت شوي معلومات ترلاسه کړو چې کولی شي په څرګنده توګه څېړنو سره مرسته وکړي.
د پیښې یو عیني شاهد وایي
سره ساعت 6 بود صدای انفجار ما شنیدیم. من خودم شخصا داشتم میرفتم سر کار 6 و 10 دقیقه من خودم رسوندم اینجا. زمانی که اومدم اصلا هواپیما تیکه تیکه شده بود، جس زده کلا تیکه تیکه شده بود.
با ټولنیز او رسنیو کې هم داسې ویډیوګان خبرې شوې چې ګومان کېږي د اوکراین دغه مسافر وړونکو الوتکه په میزایل وشتل شوې وي، خو تر اوسه لا دا ثابته شوې نه ده. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې 132 ډول بوئنګ الوتکه د چهارشنبې د ورځې په سهار د جنوري په 8مه د تهران هوایي ډګر څخه له پرواز لږ څه وروسته وغورځېده چې پکې 120 تر مسافر او د الوتکې شپږ عمله مړه شول. په دغو کسانو کې لس تنه افغانان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ایران سپاهي بازاران د قوس ډلې د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته ایران په عراق کې پر امریکایي اډو میزایل وراول. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د فرانسې خبری اجانس اي اف پي واي د اورپای اتحادیه د بهرنو چارو وزیرانو پرون د جمعې پورس د ایران نو غختل د الوتکې د پیښې په باره کې هیڅ شی نه فسخ کوي چې د تهران نه بهر شوې ده، ځکه دوی په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي په باره کې غونډه کوي. پاموکړی دی رپورټ ته.
اروپا کوشش کوي د ایران د دې هفته د دوه ستونزو غم وخوري چې په بغداد کې د امریکا لخوا د ایران د لوړ رتبه جنرال له وژل کېدو او تهران د 2015 کال موافقین راوتل دي، مګر د لویدیځو ملکونو د یو شمیر له پیتختونو نه راغلو راپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د یوکران د بین المللي هوایي شرکت بوئنګ 132 ډوله الوتکه کې 106 اویا سپارلۍ وژل شوي دي. دا ښکاري چې د ایران د دفاع هوا تو غونډي باندې لګیدلې وي چې په دې باره کې له تهران نه د وضاحت غوښتنه شوې ده. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر حکومت چې د خبرو لپاره ورغله دی وویل دا یوه ډیره غمناکه پیښه ده. اوس مهمه خبره دا ده چې د هر څه په باره کې تحقیقات شوې دي. هیڅ باید پټ پاتې نه شي، ځکه که داسې وشي دا به نوې بې اعتمادي پیدا کړي. د هالنډ انډول استیپ بلاک د دوه غختنه منعکسه کړه چې وای ډیر احتمال شته چې د ایران توغندي دغه الوتکه را غورځولې وي. د ناتو عمومي منشي انس سټولتنبرګ د شفافیت غوښتنه وکړه او ویل د نه منلو دلیل نه لري چې د دغه اتحاد غړو برتانی او کاناډا د الوتکې د را غورځېدو ملامتي په توغندي باندې واچول. په امریکایي ډرون سره د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې نه وروسته د پیدا شوي تاوتریخوالي په ځواب کې پرون د جمعې په ورځ په غیر معمول ډول اضطراري غونډه راوغوښتل شوه. د هغه وخت نه را په دې خوا د جنګ ویره کمه شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یوه وینا کې وویل داسې ښکاري چې تهران د توغندیو له توغولو نه وروسته سور شوی وي چې په عراق کې په هغو بیسونو باندې لګېدلي وو چې امریکایي عسکر پکې ځای په ځای دي او تلفات یې نه درلودل. مګر د ایران اتومي موافقه په خطر کې ده چې ټرمپ په 2013 کال کې ورنا په یو اړخیز ډول وتلی وو او په نتیجه کې ایران له موافقې نه په مدار راوځي. یو شمېر وزیرانو ټینګار وکړ چې اروپایي اتحاد د دغې موافقې ساتلو ته دوام ورکوي چې وایي د غیر اتومي کېدو او سیمه ییزه امنیت لپاره مهمه ده او د ټرمپ د دې هفتې غوښتنه رد کړه چې اروپا دې له دغې موافقې نه راوځي. مګر د لیتوانیا الیانس لینک وی سیوس وویل دا اساسي بدلون نه په غیر دا به مشکله وي چې دغه موافقه دوام وکړي. فرانسې او آلمان خبرداري ورکړي چې ایران دغه موافقه په بشپړ ډول ونه مني دوی به بالاخره په تهران باندې اقتصادي بندیزونه بیا ولګوي. توقع نه کیږي چې د جمعې د ورځې په غونډه کې د پریکړه وشي ځکه اروپایان نن غواړي د ملګرو ملتونو د مفتشانو راپور ته انتظار وباسي چې ایران د خپل وروستي اعلان نه وروسته څه کوي. مګر د فرانسې خبرداري ورکړي چې بیل اقدام نه به ایران زر په داسې موقف کې وي چې اتومي وسلې جوړې کړي. د فرانسې راډیو آر ټي ال ته وویل که دوی د ویانا له موافقې نه ووځي نو د یو یا دوه کالو تر منځ به اتومي وسلې وویني. د دغې موافقې درې غړي هیوادونه برتانیا، فرانسه او آلمان په خپله ژمنه ټینګار کوي چې دغه موافقه ژغوري د ټرمپ پروا نه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د بلوچستان د کوټي خار په اسحاق آباد جماعت کې 14 سوالس کسان وجلی او شل نورې ټپیان کړي دي. د امریکا غږ خبريال جمیل خان په دې اړه رپورت را لېږلې. تاسو ته درورو.
دغه 14 هغه وخت را مسته سو کله چې خلکو په جماعت کې د ماشام پر مانزه ولاړ وو. د پولیسو په وینا دا جماعت د کوټي په سټلایټ ټاون کې شتون لري. په 14 کې د بلوچستان یالت د پولیسو مشر او د جماعت ملا سره سم سوالس وګړي مړه او لشلو زیات ټپیان دي. ټپیان د کوټي سیول رښتون ته لېږدول شوی دي. له 14 ورځ ته پولیسو جمعه سیړنی پیل کړی دی. یاد وی چې تیر کال د کوټي کوچلاغ او پښتون آباد سیمه کې په جمعاتو کې 14 وسوي. د کوچلاغ په 14 کې د طالبانو امیر مولا هیبت الله رور حافظ حمد الله هم مړ شوی وو. نن په کوټه کې سیوی 14 ورځ ته د بلوچستان ایالت د کورونو چارو وزیر میرزیا لانګاو د دغې پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. درې ورځې وړاندې هم په کوټه ښار کې 14 سیوی وه چې پکې 2 تنه وژل سیوی او 13 کسان پکې ژوبل سیوی وو. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
خپلواک کمیسن چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د جمهوریت ریاست د ټاکنو د لومړنۍ پایلو په اړه د سب شو شکایتونو د سړنې بهیر د بشپړېدو د پاره په یوه ویش ولایتونو کې د 800 او یاو مالونو رایو بیا شمیرلو ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسن وایي چې په دې برخه کې همکاري ته تیار دي. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری رپورټ شلېګلې.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شو شکایتونو د سیړنې بهیر د بشپړېدو لپاره په شاوخوا یو ویش ولایتونو کې 800 رایچونې محلونو دریو بیا شمېرلو ته اړتیا لیدل کېږي. د دغه کمیسیون کمیشنر ویان محمد قاسم الیسی وایي چې په دغو محلونو کې د مخه رای نه دي شمېرل شوي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د قانون لمخي د دغو محلونو دریو بیا شپیرول د پاره دي ټاکلي شکایتونو کمیسیون ته زمينه برابر کړي
پرای زکی فیصله نیم بندي با شماري
د دې لپاره چې دا یو نیم بند دریو بیا شمیرلو پریکړه ده یعنی کله چې رایو وشمیرل شي د همغه ولایت په کچه بیا ولایتونه چې بیا شمیرلو ته اړتیا لري ژر تر ژره بیا شمیرل بشپړ کړي ترڅو دا پریکړه عملی جنبه واخیستلای شي
په خود بگیر
د معلوماتو لمخي تر اوسه د کابل هلمند ننګرهار ولایتونو کې د شو شکایتونو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده شوې د ټاکلو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د هغو محلونو د شمیر د زیاتېدو احتمال نه دی چې بیا شمیرلو ته اړتیا لري د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو وان علي افتخاري وایي چې دا کمیسیون د محلونو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د ټاکلو شکایتونو له خپلواکه کمیسیون څخه رسمي غوښتنلیک سرګې په لار دی تر څو دا څرګنده شي چې د ټاکلو شکایتونو کمیسیون په کومو ولایتونو کې د کومو محلونو د رایو بیا شمیرل غواړي علي افتخاري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه کار وروسته به ټاکلو شکایتونو کمیسیون پلاتونو ته لاره پرانیستل شي
په لحاظ تخنیکي و لوجستیک
د تخنیکي او لوجستیکي پلوه موږ هیڅ ستونزه نه لرو د ټولو څلور د ولایتونو لپاره د کمیسیون لخوا چې په حقیقت کې یو پراخ عملیاتي پلان دی موږ به بیا شمیرل پیل کړو
د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې وایند مېرمن سمیرا رساوي چې د قانون لپاره د رایو بیا شمیرل تفتیش او د محلونو د رایو باطلول د ټاکلو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو یو برخه ده مېرمن راوستي پهلو اعلانول ته زمينه برابر شي
او اوس چې د شکایتو کمیسیون دا دستور ورکړی ده د هغه محلات او هغه مرکزونه چې باید تفتیش وشي د ټاکنې کمیسیون باید هغه سره همکاري وکړي او زمونږ ناظرین هم مالته حضور لري پایل تر اوسه هغه همکاري کړې ده د شکایتو د ثبت د تحلیل او بررسی د مرحلو او غایاتو د رسیدنې مرحله هم چې رسیدي زمونږ همکاران به نظارت کوي او مونږ ته گزارش ورکړي
د ټاکنیو شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د پلاتونو او سیلونو په اړه کې شي چې د جمهوریت ست د ټاکنو په لومړنۍ ویلان شو په لکه بدلون چارواکي په دې اړه وړاندوینه مخکې لوغ کړي د ټاکنیو شکایتونو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمهوریت ست د ټاکنیو ټیمونو لخوا دغه کمیسیون سره په سب شو شاوخوا شپارس نیم زره شکایتونه کې اته زره شکایتونه جدي شکایتونه دي د جمهوریت ست د ټاکنو په اعلان شو لومړنۍ په لکه جمهوریت محمد اشرف غنی 15.3% رایو په ترلاسه کولو د دغه ټاکنو ګډون کې اعلان شو
کابل دی که زابل تخار دی که هرات پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15
د پکتیکا پر نه ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعال شوې نه دي د دغه ولسوالیو دونکو د حکومت او خصوصي پنګونو غواړي چې د انتونو په نسبول سره ورته ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوي برابرې کړي په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لګل
د پکتیکاري زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو په سیخان ټلیفون ته د اړتیا په خیدو پر مهال د ولسوالۍ بازار ته ځان رسوي او بیا په یو دکان کې د ټلیکام مخایسي پستیخان آشنا راډیو ته وویل چې د 13 کلونو په موده کې دغه هیواد ته د پریمانه نړیوالو مرستو په راتلو باوجود تر اوسه په خپله سیمه او کور کلي کې د ګرځنده ټلیفون له خدماتو نه دي برخمن شوي
خپل ضرورت خو کچره کې ډېر مشکل دی کنه یغه تل په نته به ځان رسوي دیغه تر به ته خبره کوي هغه چې خالی مې ملي غوند مسکال درته وکړ لاس افغانې به ورکوي چې بیا په هغه کې کشل شوه کې د شوه کې پنځه شوه تر دغه تر به ته خامخه اصولي کې
د معلوماتو له مخې یو شمیر اوسیدونکو د ولسوالۍ په خارګوټي کې د ګوتو په شمیر له ډیجیټل ټلیفونونو او د غراس په زینو سیمو کې د همجوار ولسوالۍ لو مخابراتي انتنونو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل اړتیا رفع کوي د یادو ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت او د خصوصي سېکټر له پنګوالو
غوښتنه یاز نه کې ولسوالۍ هم تر خیر کلی ټلیفوني نه چار نه کو نورشان نه ربا یو د دوه مونډغه او سپر ولسوالۍ ته چې ورکو د کرنټ دا کلا کلا چارو کو اکثر کې نه کو مشکل خوستي د پیسیل کې دلی دي کو نه کې دغه نه میک ټلیفوني نه کې نه ر دي غنا ټلیفوني نه کېږي جیب ټلیفوني کې
مخابراتی سیستم ته د ټولنې په پرمختګ کې د ډېرې مهمې وسیلې په سترګه کتل کیږي خو له امکاناتو او فرصتونو سره سره د پکتیکا په څیر د هیواد ډېرې نورې سیمې هم له دې مهمې اسانتیا بې برخې دي د پکتیکا د والی مرسیال شربت شاورګونی آشنا راډیو ته وویل چې پر خصوصي پانګوالو سربیره دولتي مخابراتي شبکې افغان ټلیکام او سلامیا د سیمه ته د مخابراتي پوښښ پر پراخیدو کار کوي
چون شرایط باندې موږ تاسو پیګو جګی شرایط او همدارنګه د فعالیتونو اکثر خصوصي سکتور کې نو خصوصي سکتور سره همشه موږ تفاهم کې خبرې کې تر څو د فعالیتونو زیات کې همدارنګه افغان ټلیکام او سلام شبکه هم پلانونه لري
د معلوماتو پر بنسټ پکتیکا اتلس رسمي او پنځه غیر رسمي ولسوالۍ لري. د خلکو په وینا په نه ولسوالیو کې د مخابراتي پوښښت نشتون له کبله نږدې نیمه پکتیکا له ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. مالیه کې د خبریالانو د خوندیتوب پاړه باندې یو کارکونکو ټولنه وایي چې په 2019 کې شوې دي او د 50 پوري شاوخوا نیول شوې دي. په موکړی د رپورټ ته چې د سومالیانو محمد یوسف را لګل دي زیدته در اوړم. په 2019 کال کې په سومالیا کې دوه خبریالان وژل شوې دي چې دا د دغه ملک د کچې په حساب د نورو کلونو په پرتلا یو څه لږ شمیر دی، خو شاوخوا 50 تنه خبریالان نیول شوي دي. په دغه ملک کې د خبریالانو د خوندیتوب ډله وایي چې سیاستمداران او امنیتي چارواکي د خبرونو په کار کې اکثر مداخله کوي او د هغوی د لاسه هم خبریالانو ته اکثر ګواښ پیښوي. عبدالی احمد مومن چې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د رپورت وایي چې په 2019 کال کې یو اتیا خبریالان زور زخمیان شوي دي او دوه وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د 2019 کال نه مخکې اکثر به هر کال دا اوسنی رپورت ښایي چې د خبریالانو په خلاف په تشدد کې یو څه کمواله راغلی دی، خو بیا هم خبریالان تر کې یو خبریال محمد بلبل وایي
they don't balance information.
ماجی کله د الشباب د ډلې په اړه باندې یو تحقیقاتي رپورت ولیکو نو حکومت راته غواخونه کړیو. حکومت زما دغه رپورت په اړه باندې خواشنه او غوسه و. زه د یوې مودې لپاره پټ شوم او بهر ته به نه راوتلم. ما څو نه کار هم نشو کولای. د یادونې وړ ده چې امریکا غږ کوشش وکړي د حکومت سره هم تماس ونیسي چې هغوی د دغه الزامونو په اړه څه وایي، خو حکومت ورته هیڅ ډول ځواب نه ورکړ. دا آشنا رادیو زموږ خبرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اورېدلې وي. که ستاسو نه زموږ پروګرام اورېدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.upashto.com باندې واورئ.
اینجا واشنگتن است.
رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 21 مای جدی سال 1398 هجری. نخست از همه توجه کنید به خبرها. گروه داعش مسئولیت بمبگذاری در یک مسجد کویته مرکز ایالت بلوچستان را بر عهده گرفت.